سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوي. تاسو زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلی دي. په 2023 کال کې ممکن تر 1.9 میلیونه زیات نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې پورس خبر شوی پکې ویل شوی دی د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلي دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط برابر نه دي. خو یو شمېر بیا دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېنږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینی وانسن ویلی له عام ژوند نه د ښځو نجونو د حسبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلن نړیوال پام ځان تړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سنګرتونونه هم وتړل. د ملګرو ملتونو په چارو کې د کډوالو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکې کې لیکلي وو دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د وی زده کوونکي ویناوې هم خبرې کړې دي چې ویلې دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ او له 1918 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویلي چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون دا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا نه ده مشخص کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپټل هغه څه چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې ارنا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. 8 کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپون له کبله ساه ورکړې ده او د یو تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو د راپورونو په راپورونو کې ویل شوی دی چې په دغه باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي وو طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي ځورونې د بشریت جنایت د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. د چې دغه سازمان نور څه ویلي دي وړاندې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم سره واورئ چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ته د خړو رسولو پروګرام ځنډوي. د چې د دې زندولو علت څه دی موخه په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام لا ویاند پختلی دي شوړاندې به تفصیل درته درکړو. نن د دریمې ورځې لپاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ له هم به تړلې پاتې ده، چې په تورخم کې روسي جزئیات څه دي له خبریاله له سیمې به یې واورو. همدارنګه په کندهار کې به د معتادینو هغه کیسې هم در سره شریکې کړو چې دوی یو ځلې درملنه شوي وخت وروسته بیره ته دوی نشې ته مخه کړې ده، چې علت یې څه دی په دې هم راپوښته. د سپور له نړۍ مو هم خبرو ملتیا غواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شفيق يار او عقاب پيکار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د بشري حقوقو د څار سازمانوي طالبانو په افغانستان کې د خزو اونجونو په جنسيتي زورونې د بشريت ضد جنايت تر سره کړې دي. د سازمان د خزو څنګه مرستيال هيدربار د جمعې پورز دغه سازمان د نوي څېړنيز راپور د خبريدو په تړه ازادي راډيو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د بنديز لپاره لاسيات اقدامات تر سره کړي. ورزو نا کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي بیا سازمان د 2023 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2023 کال د اګست 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړه ازادي راډیو ته وویل
د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی دی چې دا پکې معلومه شوی چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي زورونه او جنایات ترسره کړي دي. د جنسیت پر بنسټ زورونه د بشریت پر ضد جنایت دی. نورو ادارو هم ورته پایلې ترلاسه کړي دي. دا تبعیضي چلند باید ودرول شي او نړیواله ټولنه دې د دې چلند درولو لپاره نور اقدامات ترسره کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د جزال نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسیتي زورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت امنسون له قوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولی شي د جنسیتي زورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. نوموړي ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشان عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ښځو جنسیتي زورونه په بېلابېلو بڼو رامنځته شوې چې پکې د بیان په ازادۍ او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادۍ محدودیتونه خپل سری نیول جبري لادرکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالې بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یوې فعالې رتبې فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو په څېړنې تکولو سره نړۍ کولی شي هغوی ادعا کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغه څېړنیز راپور چې نوې خپور شوی دی او پکې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو کړنې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت مکثره تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن د دریمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر تر رامنځته شوې شوی وسلواله شخړې وروسته د پاکستان لوري د تورخم دروازه وتړل شو چې لامل یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بن پاتې دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش شه تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایي هغه کسانو سره چې په دغه دروازې دواړو خواو ته بن پاتې دي خبرې مو کړې دي، سي درته ویلي دي په دغه دروازه کې اوس وضعیت څنګه ده؟
سلامونه. د ورسله دي چې د تورخم په دروازه کې د طالب او پاکستانی لورو ترمنځ جګړه وشوه. د تورخم دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ وتړل شوه چې نن یې درمه ورځ لا هم د دروازه تړلې ده. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې نن په یوه خبرتیا کې له مسافرو وغوښتل چې تر هغه پورې چې دروازه نه وي پرانیستل شوې نور تورخم ته له تګه ډډه وکړي. دوی ویلي دي چې په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې دا دروازه ژر بیرته پرانیستل شي. خو دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي چې دوی شکایت کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه مسافرو کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډی کوتل کې بازار کې د دروازې د خلاصېدو په هدف په تمه دي، وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړې ده. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل چې لا هم وضعیت نورمال نه دی. دوی پرون له تورخمه وویستل شول، لندې کوتل ته راغلي دي، دلته بیګای په جومات کې شپه کړې ده. نور ډېر افغانان هم د ده په وینا شته، په دوی کې ناروغان دي، ښځې دي، ماشومان دي، ان جنازې هم شته چې غواړي افغانستان ته انتقال شي. وحید الله بل افغان مسافر چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په هدف وړی و، وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی په دغه ښار کې خپل خپلوان یې نشته او په هوټلونو کې د اوسېدو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې. د وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې دغه لاره ژر تر ژره خلاصه شي. د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان لوري په تازه میوې او د پاکستان لوري په ترانزیتي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستانی پولیسو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت د کمیساري مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه چې په رسمي ډول تر اوسه پورې دغه ارقام نه دي تایید شوي. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښته له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ دا لومړۍ نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په ځلونو په تورخم او چمن دروازو کې د دوی ترمنځ نښتې شوي چې دواړو لورو د دغه نښتو د پیل پر یو بل اچولې ده.
ډېر زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د تورخم د دروازې د بندېدو او دا چې اوس هلته څړول وضعیت هم سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ته د خوړو رسول پروګرام ځنډوي. ډبلیو ایف پی د سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر له قوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې ده ټولو هغو خلکو ته چې له سخت لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې دا په دې معنا چې ډبلیو ایف پی 4 لکه نوو کسانو میندو او د هغو ماشومانو ته چې د خوارځواکۍ سره مخ دي ځانګړي خواړه نشي رسولی. موږ په دې با په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله مانی سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ورنه پوښتلې دي چې ولې نړیوال د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د مرستې رقم یې کړی دی.
الاته ډیر واضح نه ډیر سرګند او یوازنی الاته په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې یا مالی سرچینو کمښت ده. مونږ سخت کال یعنی 2023 کال لپاره پلان درلودو چې حرامیاش 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسو. البته د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې د کال په لومړیو کې دا پروګرام په مخ لاړه، اما د ډیر لږ وخت لپاره، د دوه الی درې میاشتې لپاره. د مارچ او اپریل میاشت کې مونږ مجبور شوو چې 8 میلیونه کسان کم کړو، یعنی د 14 میلیونه کسانو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړو، او یوازې مو تر اوسه پورې وکولای شو چې هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. مخکې مو دا اندېښنه څرګنده کړې وه، خبرداري مو ورکړې وه چې که نوي امکانات مونږ په واک رانه کړل شي، د اکتوبر میاشت کې به مونږ منابع کوم سرچینې چې لرو ختمي، او مونږ به بیا د دې وړتیا ونه لرو چې نور کسان ته مرستې ورسوو.
امانی صاحب، تاسو مخکې 8 میلیونه کسان هم د دغه مرستو نه کم کړیو، او پر روانو میاشتو کې 2 میلیونه نور هم کموي. په ټولې کې دغه د مرستو کمیدل په عام افغانانو باندې او دغه په ژوند به څه اغیز ولري؟
اول خدای باید وایم چې 8 میلیونه مو کم کړیو، او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دي په همدغه میاشت کې، یعنی روانو میاشتو کې نه، په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته مونږ نور نشو کولای چې کومک ورسوو د خوراکي توکو. البته علتونه د دې سببونه د دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي. تر ټولو زیات اغیزې به پر هغو میرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي، هغه میرمنې چې د کورنیو سرپرستی ور دي غاړې ده، او هغه میرمنې چې ماشومان لري، دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خیر یا د خیر د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري، نو دوی به قیمت پرې کوي. هغه چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي او ژمی پرې روان دی، او د خوراکي توکو له پلوه به د ژمی په سخت موسم کې چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان ژمی بیا په ځانګړي ډول په لرو پرتو غرنیو سیمو کې ډېر سخت ژمی، هغوی د پاره به موږ د امکانات ونه لرو چې موږ هلته د خوراکي توکو زیرمې ولرو.
تاسو دغه راپورونه چې کله ملګرو ملتونو کې وړاندې کوئ، دوی ولې د نورو مرستو ژمنه نه کوي؟
وګورئ، تر کومه ځای پورې چې EWP یا د خوړو نړیوال پروګرام پورې اړه لري، موږ مخکې هم ما وویل چې موږ خبرداری ورکړ، موږ د دې ګواښ وکړ چې که مالی سرچینې زموږ په واک رانه کړل شي، دغسې وضعیت سره به موږ مخامخ کیږو. تر هغه ځایه پورې چې په موږ پورې اړه لري، خپل نړیوال همکارانم، نړیواله ټولنه، هغه حکومتونه چې زموږ فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالی سرچینې برابروي، دوی مو د افغانستان د وضعیت نه آگاه ساتلې خبر ستوري. نو د دوی ځواب همیشه دا دی چې کومک کوي. تاسو وګورئ، تیر کال که موږ د بلګې په توګه یاد کړو، موږ وکولای شوای چې 30 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او د تیر کال او دغې نه مخکې کال، یعنې 2023 کال کې افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ و. د همدغه نړیوالو همکارانو مرستې وې چې په افغانستان کې بشري وضعیت کابو کو، او افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیو.
کلم دا مرته ځواب کړي د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په ویش کې د طالبانو مداخلین ځینو افغانانو شکایت درلود. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ دغه ادعاوې څومره پر ځای دي؟ طالبان واقعا ستاسو د مرستو په ویش کې مداخله کوله؟
وګورئ، WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام نه یوازې پر افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې څلور عمده بشري اصول لري چې دا که په هر ځای کې وي، د تطبیق دینه یو هم د تطبیق وړ نه وي یا ونشي کولای چې تطبیق کړي، پاره سیمه کې دوی خپل فعالیتونه ځندوي. افغانستان کې هم دا مسله ډیره جدیده، ما ویل چې ټوله نړۍ کې، خو افغانستان کې مونږه پرشان یا فعالیتونه ډیر وسیع دي نظر نورې نړۍ ته، نو د دې اصول او تطبیق او هغه ته وفادار پاتې کېدل د مونږ لپاره ډیر اړین دي.
د WFP د مرستو په ویش کې ځینو کسانو بیا شکایت درلود چې په عادلانه ډول ویشل کیږي، په دې اړه څه وایي؟
شکایتونه به وي، شکایتونه شته، او شکایتونه مخکې هم وو. مونږ په بشپړه توګه شکایتونه ردونه، اما یو څه باید واضح کړو. هغه دا چې مونږ کله چې وایو چې افغانستان کې د 15 میلیونه زیات خلک دوی د شدید لوږې سره مخ دي، او باید ورته مرستې ورسیږي، بشري مرستې ورسیږي، او زموږ امکانات اجازه راکوي چې مونږ یوازې کولای شو 3 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو، نو پاتې 12 میلیونه نه زیات کسان تبن چې دوی شکایت وکړي او شکایت په ځای دی. هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي، دوی حق ته شکایت وکړي، اما زموږ منابع ډېر دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله مانی و چې د دغه سازمان د مرستو د کمیدو په اړه مخ سره خپل جزئیات شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هغو میرمنو چې په افغانستان کې سینګارتونونه درلودل او د طالبانو لخوا یې موده وړاندې سینګارتونونه وتړل شو کیسې در سره شریکې کړو. هغوی چې سینګارتونونه یې تړل شوي دي شکایت کوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې د هغو میرمنو سره خبرې شوي دي چې سینګارتونونه تړل شوي.
نفیسه په کابل کې سینګارون کې وا او طالبانو یې یو نیم میاشت مخکې سینګار خونه وتړله. اوس د هغې اقتصاد د هغې لسکونه زره هم مسلکو ښځه په ډول خراب شوی دی.
په کور کې 14 کسان یو، څه وکړو توکل مو په خدای کړی او ناست یو، خدای روزي را رسوي.
نفیسه 15 کاله په دې مسلک کې کار کړی دی. وایي چې د سینګار خونې په تړل کېدو سره یې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ زیان ګاللی دی.
لیلام شول کله چې له دوکانه ووتلو ټول سامانونه او د سینګار مواد خراب شول. کله چې مشتریان نوي د ځان لپاره خوی کارولی نه شو، هر څه خراب شول او تاریخ یې تیر شو.
طالبانو یو نیم میاشت وړاندې افغانستان کې ټول سینګار خونې وتړلې. د طالبانو د پریکړې په پایله کې د نفیسې په څیر لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. طالبانو په خپل تیر 2 کلن حاکمیت کې پر ښځو په ځانګړې توګه د زده کړې او کار په برخو کې پراخ بندیزونه لګولي وو.
و موریدل چې په کابل کې ځینو سینګارتونونو چې هغه تړل شي وو د میرمنو شکایت کوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اوس به کندهار ته ورشو. هغه معتادین چې وړاندې درملنه شوې وه بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. چې علت یې څه دی په دې راپور کې ګورور.
پنشی توکو روغت هغه معتاد چې له درملنې وروسته بیا پنشی توکو روغت شوی دی. حمید الله ال عمل بیوزلی او بیکاری بولی.
حالت په هغه کم کې مې 5 شپې تیرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې داګر موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنې بیکاری د لاس یو دود وس کولته کښېنه بار بیر تخته سو.
د کندهار په سل بستریز روغتون کې ګن شمېر هغه کسان اوس بستر دي چې درملنه یې د دویم او حتی دریم ځل لپاره روانه ده. د دوی درملنه د طالبانو په تیرو 2 کلونو حاکمیت کې شوې ده. طالبانو په خوا ویلي وو چې د روغتو د درملنه لپاره یې 45 ورځنۍ موده ټاکلې ده، خو روغت کسان وایي که ورته د کار زمینه جوړه نه شي نو درملنه نتیجه نه ورکوي.
د دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندې پیدا کو بیرته مونږ نشته فکر.
ډاکټران په نشې توکو د روغتو بیا اخته کیدلو بل عمل هم د کورنۍ ناپامي بولي.
دماغي تخریب راوړي. یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کیږي نو دی بیا بیا پخته کیږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیت او بې مسولیت کورنیان نشته.
په افغانستان کې له 3,000,000 زیات کسان په نشې توکو روغت دي، خو وخت ته طالبانو له بیا رسندو رئیس او د نشې توکو پر ضد نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د روغتو د درملنې بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
و موریدل چې په کندهار کې ولې هغه کسان چې یو ځلې تداوي شوي بیا په نشې توکو اخته کیږي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیتونو د مخنیوي لړۍ ودروي. شارم الشیخ نن جمعه د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د جی شل ډلې د سرمشریزي په درشل کې د خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو. ګورو
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له نونو سوهي ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله ور باندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنګي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیې غوښتنه کړې چې د اوکراین له ښکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1,000,000 ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې په روانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیا د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
و موریدل چې د اوکراین په جګړه کې روسي جزئیات اوس به ورشو بختیار ساحل تسهیل سپ تاسو ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د اسپورت په ډګر کې د آسیا جام د سوپر فور مرحله ده چې هغه کیندن هم د مده پرون هم د سوپر فور په مرحله کې کوم سیالي تر سره نشوه. لامل یې دا ده چې دغه جام په دوه هیوادونو پاکستان او سریلانکا کې تر سره کیږي. نو د بنگلاديش لوبډله په پاکستان کې تر لوبي وروسته تلل سریلانکا ته او سبا به په سریلانکا کې له سریلانکا سره د سوپر فور مرحلې دویم سیالي تر سره کوي. یادې لوبډله خپله لومړۍ سیالي پاکستان ته بایللې وه. و بلیدل شي چې بنگلاديش کولی شي په سوپر فور مرحله کې پاتې شي او کنه. سبانه لوبه د دې برخلیک ټاکونکي لوبه ده. دغه راز د دې سوپر فور مرحلې بله مهمه او غوره لوبه به د شنبه پورې د پاکستان او هندوستان ملي لوبډله ترمنځ ترسره شي. د یادې لوبډله ترمنځ لومړنۍ لوبه چې د ګروپي لوبه وه د ورخت له امله بشپړه نه شوه. نو دغې سیالۍ ته ډېر خلک منتظر دي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د 23 کلن ځوانانو لوبډله خپل دویمې سیالۍ لپاره آمادګي نیسي. یادې لوبډلې خپل لومړۍ لوبه 8-1 پر وړاندې بایللې وه او په دویمې لوبې کې به د ایران هیواد پر وړاندې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د وینا پر اساس چې 23 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله سرسخت تمرینات پیل کړي دي او هوډ او هیله ښودلې ده چې په دویمې سیالۍ کې به بیرته خراتک کوي.
مننه کور ودان. زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
نشه ای توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.